السلام علیکم د ازادي رادیو خبری مجلې تر شرغلاس زملالی بشریم تاسې د ازادي رادیو خبری مجله اوري په لومړي سر کې به یو څو خبرونه تاسو ته واورم د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندیښنه ښودلې ده همداراز به واورئ چې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له لسګونو زره کروندګرو سره مرسته کړې ده او د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر د طالبانو له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلی دی د خبرونو په تفصیل کې غواړم تاسو ته د همدغو خبرونو ترڅنګ نور هم مهم خبرونه واوروم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ د ازادي رادیو خبری مجله ده د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندیښنه ښودلې ښاغلی ګوتریش د ښځو د حقوقي حیثیت د کمیسیون 28مې غونډې ته په بخښنې سره 24مې غونډې ته په وینا کې د سودان تر څنګ د افغانستان یادونه هم کړې ده ویلې دي چې طالبانو تر 500 ډېر فرمانونه خپاره کړي دي چې د ټولو هدف د ښځو د حقونو ځپل دي هغه د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره چې اوس مهال د په وینا له خطر سره مخامخ دي د بیړنیو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی دی په تیرو دوو نیمو کلونو کې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند ټول نړیوال اندېښمن کړي او ویل کېږي چې یو لامل یې چې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل سوی همدا دی د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له لسګونو زره کروندګرو سره مرسته کړې ده د یو ان ډی پی د افغانستان څانګې نن پر اکس شبکه لیکلي چې کرنه د افغانستان د کلیوالو سیمو د اقتصاد د ملا تیر دی او زیاته کړې ده چې دې ادارې د 20,000 کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له 9,000 زیات افغان کروندګرو د کرنې د پراختیایي خدمتونو اړینو توکو او شتمنیو له لارې پیاوړې کړې دي د افغانستان په ډیرې سیمو کې اقلیمی بدلون او وچکالۍ پر کرنې هم ناوړه اغیز کړی خو وروستو ورشتونو بزګر هیلمن کړی دی چې دا کال به له خپلو ځمکو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر بختیار سعیدوف د طالبانو له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په لیدنه کې پر سیاسي اقتصادي سوداګریزو همکاریو او سیمه ییز اتصال خبرې کړې دي د ښاغلي برادر دفتر خبر ورکړی چې په دې کتنه کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ترانزیت پر زیاتوالي د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا او د اورګاډي پتلۍ شبکې پانګونې او د برېښنا د لیږد په اړه نن د مارچ په 12مه په کابل کې خبرې وشوې د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر د طالبانو د حکومت د لومړي وزیر د اقتصادي مرستیال په حواله ویلي چې هیواد یې چمتو دی چې په نږدې راتلونکي کې په تاشکند کې د طالبانو د سفیر کوربه وي ازبکستان له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې د طالبان له سرپرست حکومت سره اړیکې لري او د روان کال د فبروري په درېمه نیټه شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې په تاشکند کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل سو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ ازادي رادیو خبرونه روانه ده اوس هم یو څو نور خبرونه په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې یوې ولس کلن نجلۍ یو څلور کلن ماشوم وژلې دی د چارواکو په وینا دا پیښه د واغیز ولسوالۍ په شمشیر کلي کې سوې ده د غزنی امنیه قومندانۍ نن په یو بیان کې ویلي چې نجلۍ دا ماشوم په ډبر وژلې دی بیان زیاتوي چې د پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده د بیان د مخې د پیښې په تړاو تورن ماشومه او پلار یې نیول سوي او د پلټونو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته لیږل سوی دی اوس هم یو څو بهرني خبرونه اسرائیلو د روژې د مبارکې میاشتې له پیلېدو سره سم د غزې پر تړانګه درنې حملې پیل کړې چې په لړ کې لسګونو کسان وژل سوي دي د غزې د روغتیا وزارت په حماس ډلۍ چې حماس ډلۍ اداره کوي او دا ډله د اروپایي ټولنې او امریکا له خوا څخه تروریست ډله اعلان سوې ده نن یې وویل چې د اسرائیلو له حملو وروسته په تیرو 24 ساعتونو کې د 18 کسانو مړې موندلې دي امریکا او اروپایي ټولنه لکه مخکې چې ویلس ول د حماس ډله تورستي ډله پیژنې متحده ایالاتونو مصر او قطر په تیرو څو ورځو کې هڅه کوله چې د روژې په میاشت کې په غزه کې اوربان ټینګ کړي خو دغه هڅو نتیجه نه ورنه کړه او تر اوسه د جګړو د پای ته رسیدو هیڅ نشي نشکاري او د روسیې دفاع وزارت په ایوانوفو سیمه کې د یوې پوځي الوتکې د لوېدو خبر ورکړی دی د دې وزارت په وینا دا ال شپږ اویا نظامی الوتکه چې اوه مسافر او د الوتنی اته عمله پکشي سپارول نن د مارچ په 12مه د ایوانوفو له هوایي ډګر څخه د الوتنی پر مهال ولويده. د راپورونو لمخه د الوتنی پر وخت د الوتکی یو انجن کې اور ولګید او پیښه رامنځته شوه. د روسیې د دفاع وزارت په اړه په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا د الوتکی مسافر یا عمله ژوندي پاتې دي کنه. د خبرونو پای اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو واوري. د ملګرو ملتونو د شوزو د برخې اجرایي مشروای افغانستان کې د شوزو په حقونو لوی ناورین روان دی. همداراز باوري چې د هند، افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمانو مذهبي لشکيو کډوالو ته تابعیت ورکوي. په دې خبرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ دا هم واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له افغانانو څخه غوښتي چې د طالبانو حکومت په بند کې د ښځو د حقونو او د پوهنې برخې فعالانو د خلاصون لپاره دی عدالت وغواړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبری مجله روانه ده. د ملګرو ملتونو د شوزو د برخې اجرایي مشروای افغانستان کې د شوزو د حقونو لوی ناورین روان دی. سیما بهوس پر خپل ایکس پانل کلی چې په نیویارک کې د افغان شوزو له یو شمیر استادو سره کتنه کې ټینګار کړی چې په پریکړو کې د افغان شوزو د ګډون لپاره د زمینی برابرولو په برخه کې باید تل پاتې اقدامات وسی. په ورته وخت کې شمیر افغان جونیا فشد وای چې ټول بنسټیز حقونه نقصوي او له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه راپور اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان په ګډون د نړۍ په شمیر هیوادونو کې د خزو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده. خغلی ګوتیرش چې پرونی د خزو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کمیسیون اتشپېتمې غونډې ته وینا کوله، د طالبانو لخوا په افغان جنو خزو لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو ته په اشاره وویل طالبانو له 15 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د جنو او خزو حقونه یې لمنځه وړي دي.
په ټول نړۍ کې شخړې او بحرانونه د زیاتېدو په حال کې دي چې پنجنو او شوزو ویجاړونکي اغیز لري. په افغانستان کې طالبانو تر 15 زیات فرمانونه صادر کړي چې د شوزو او جنو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي هر سجر په نړۍ کې د خزو د حقونو د دفاع په بیړنۍ اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخوا د خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اتشپېتمې غونډې ته په پرانیستون کې وینا کوي. د دې سازمان د خزو د برخې اجرایي مشري سیما باهوس وویل د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینې نورو هیوادونو کې انجونیا او خزي د هغې جګړې بیا پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. هغې په ټولو شخړو کې د جنسیت پر بنسټ او لنجونو خزو سره هر ډول تاوتریخوالی هم وغند. په ورته وخت کې د نجونو او خزو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشره دروتی استرادا تانګ وایي په افغانستان کې نجونې او خزي د ژوند له ټولو چارو حذفېږي. هغې چې د خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اتشپېتمې غونډې ته وینا کوله وویل
اجازه راکړئ چې ستاسو پام د افغانستان قضیې ته راواړوم. چېرته چې نجونې او ښځې د یو ځپونکي او د جنسیتي اپارتاید رژیم تر سلطې لاندې ژوند کوي، اوسنیو شرایطو سخت فقر لا زیات کړی دی. په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې له عامه ژوند څخه لرې کېږي. د زده کړو، کار، روغتیا، عدالت ته د لاسرسي، سفر او لباس په برخه کې د هغوی حقونه په جدي توګه محدود شوي دي.
پنجونو د زده کړو د بندیز په اړه وویل دنجونو په زده کړو بندیز تر اتونکو لپاره د هغوی د ژوند فرصتونه په جدي توګه کموي او هغو کسانو لپاره چې لاله وړاندې په فقر کې ژوند کوي شاید دا ناوړه دوره پایونه مومي. د طالبانو حکومت بیا تر اوسه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د خزو د وضعیت په اړه په جوړې شوې غونډه کې د افغان جنو او خزو د وضعیت په اړه د نړیوالو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. خو په لونی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي په میدان وردګ کې یوې غونډې ته ویلي په افغانستان کې د خزو حقونه خوندي دي او په دې تړاو د لویدیځو هیوادونو اندېښنې بې بنسټه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نجونو خزو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي بیا د خزو وضعیت په اتشپېتمه غونډه کې د افغان نجونو خزو په اړه له پیل شویو بحثونو هرکلی کړی دی. رینا امیری په خپل ایکس پانل لیکلي په افغانستان کې پیچلې ننګونې باید د هغو اصولو او مهارتونو پر بنسټ حل شي چې د افغان نجونو خزو لخوا رهبري کیږي. د ویلو ده چې د خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د کمیسیون اتشپېتمه غونډه پرون دوشنبه پیل شوه او ټاکل شوې تر راتلونکو لسو ورځو دوام وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبری مجله روانه ده د بخښنې نړیوال سازمان ل افغانانو غوښتي چې د طالبانو حکومت په بند کې د شوزو د حقونو او د پوهنی برخی فعالانو د خلاصون لپاره دی عدالت وغواړي د سازمان ل خلکو غوښتي چې د طالبانو حکومت استخبارات رئیس ته پلیک کې د شوزو د حقونو د فعال منیجه صدیقي او د زدکړو د دوو فعالانو صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمی د خوشی کول غوښتنه وکړي نور جزئیات په دغه راپور کې اورو
د بخښنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د عدالت غوښتنې کمپاین په دوام کې له افغانانو غوښتل چې په لیکلي ډول د ښځو د حقونو فعالې منیجه صدیقي او د زده کړو د دوو فعالانو صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمی د بې قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړي دغه سازمان ویلي چې خلک باید خپلې غوښتنې د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ادرس ته واستوي د بخښنی نړیوال سازمان د دغو فعالانو نیول خپل سری بللي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د دغو فعالانو پرځت هیڅ اسناد نه لري خو بیا هم دوی په بند کې ساتلی دي خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې دغه فعالان د اسناد او شواهدو پر بنسټ نیول شوی دي د بخښنې نړیوال سازمان هیله څرګنده کړې چې د طالبانو پر حکومت د کورنۍ افکارو زیاتېدونکي فشارونه د دې لامل شي چې دغه فعالان له کوم قید او شرط پرته خوشي شي احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د ښوونی سازمان غړي وو تیر کال د اکتوبر په 18مه د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا د کابل په کارتچار سیمه کې د دوی له دفتر څخونی وشول او د بخښنې نړیوال سازمان او د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ دوی د طالبان حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دوه اویا ورځو بند وروسته د څرخی پل زندان ته ولېږدول شول احمد فهیم عظیمی ته نږدې یو کس چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ احمد فهیم عظیمی او د هغه همکار صدیق الله افغان محکمې ته ورغوښتل شوي وو او د دغو دوو فعالانو لخوا د لګول شویو تورونو د ردولو له امله یې دوسیه له پرېکړې پرته پاتې شوه او د ده د ادعا له مخې ټاکل شوی چې د طالبان حکومت به د دوی په غیاب کې پرېکړه وکړي هغه ازادي راډیو ته وویل
در نهایت اینا را دوباره
په اخر کې دوی بیرته د سرخی په زندان ته ولېګل وی ویل موږ شاید په غیاب کې فیصله وکړو همداسې یو څه وویل هم قاضي او هم محرر دا خبره وکړه فلوی څخه مو کومه اپایل تر لاسه نه کړه نو په غیاب کې فیصله کوو
هغه دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو حکومت د عام امنیت د محکمې قاضي او همکاران یې د زده کړو پر دغو دوو فعالانو فشار راوړي چې پر دوی لګول شوي تورونه ومني د هغه په وینا د احمد فهیم عظیمی او د هغه پر همکار صدیق الله افغان د طالبانو حکومت له لوري لګول شوي تورونه د حکومت ضد کړنې لکه د لاریونونو په لاره اچول او قطر ته د زده کړو لپاره د نجونو لیږل بلل کیږي د افغانستان د خود جوش خوځښت غړي منیجه صدیقي هم د تیر 31 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا ونیول شوه چې تر اوسه د څرخی پله په زندان کې ده د یاد خوځښت یوه غړې لیلا بسیم د بشري حقونو دغو فعالانو لپاره د بشري حقونو بنسټونو او خلکو پر عدالت غوښتنه نیوکه کوي
بخاطر دادخواهی منیجه صدیقی و کسای دیگه
د منیجه صدیقی او نورو هغه کسانو لپاره چې د طالبانو په بند کې دي لبد مرغه هیڅ عدالت نه غوښتل کیږي ټول داسې غلي دي تبوای چې هیڅ هم نه دي سوي همدغه سکوت او چوپتیا طالبانو ته انرژي ورکوي او د دې لامل کیږي چې دغه تګلارې ته دوام ورکړي او ډیری شدي په خپل بند کې وساتي
تر قید خود نگه بدارن
میرمن بسیم ادا کوي چې د طالبان حکومت منیجه صدیقی د حق غوښتلو په تور په یو نیم کال باندې محکومه کړې ده د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دغو غوښتنو او ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو تر دې وړاندې تلونیوس ته تایید کړې وه چې دغه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د شریعت او قانون خلاف کړنو په تور نیول شوي دي او د دوی محکمه به په دې اړه پرېکړه وکړي طالبانو پر افغانستان نه بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی پر کړنلارو نیوکې کوونکي ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بندیان یې کړل چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشې شول او نور یې لا هم په بند کې دي
د انجنو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول شیزې وې
لیاور خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
اوریدونکو تاسو مرجغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبری مجله روانه ده د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي طالبانو له 50 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې له منځه وړي دي. انټونی ګوتریش پرون د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کمیسیون شپږ اتش پیتمې غونډې ته په وینا کې ویل چې د افغانستان په ګډون په ډیر شمیر وادونو کې د ښځو د اوسنی وضعیت لپاره اندېښنه لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي مشر سیما باهوس ویلې د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر وادونو کې جوړې او شذې د هغو جګړو بیا پرې کوي چې دوی پکښې اصلا شکیل نه دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي مشره سیما باهوس وایي افغانستان کې اوس هم د ښځو د حقونو لوی ناورین شته. هغلی باهوس د سشن بي پورس خپل اکسپانډ لیکلي د افغان ښځو یو شمیر اساس یو سره کتنه کې ټینګار کړی چې د پریکړې کولو په ټولو برخو کې د جدي افغانستان په وضعیت اغیز لري. د افغان ښځو د ګډون لپاره د زمینی برابرولو برخه کې تلپاتې اقدام وشي. بل خو په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو اساس ولې هم خپل اکسپانډ لیکلي د ملګرو ملتونو برېټانیا او د نورو بنسټونو په ګډون د سشن بي پورس د غونډې کوربه و. دا غونډه په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان جنو ښځو له نظره د امنیت بیا کتنه تر عنوان لاندې په نیویارک کې شوې. په لیکنه کې وړاندې راغلي په دې غونډه کې په جنو ښځو د فقر اغیزو پایلو په اړه هم بحث شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولې زیاده کړي بي له شکه چې فقر کورنۍ مجبوروي چې د خوړو د پیدا کېدو لپاره غیر ممکن انتخابونه پیدا کړي او دا وضعیت نجونې او ښځې هغو موقعیتونو ته بیايي چې تر ټولو ډېرې اغیزمنوي. د استازولې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د استازې لانا زکی نصیبه له قوله دا هم لیکلي چې هغه په دې غونډه کې ټینګار کړی دی چې له خپلو حقونو د ښځو محرومیت نه باید اشتباها له دین سره وتړل شي، ځکه د نوموړې له قوله دا محدودیتونه له اسلام سره هیڅ اړیکه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت داسې مال چې د نجونو په زده کړو، کار، سفر او ټولنیز ژوند پراخه بندیزونه لګولي، خو تل خپلو کړنو ته د شریعت په چوکاټ کې د فرمانونو عملي کېدو نوم ورکړي. بل خو یو شمیر افغان جونې او ښځې وایي ټول بنسټیز حقونه یې نقض شوي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په تخار او بغلان کې دوه نجونې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
خانم ها سخت در خزې په دې حکومت کې ډېرې په تکلیف دي. زه د یو افغان مېرمنې په توګه هیڅ ترې خوشاله نه یم، ځکه موږ هر وخت تر ګواښ لاندې یو. له دې امله چې ښځې یو د زده کړو او کار حق نه لرو، تر ښار آرامې تللی نه شو، ازادي نه لرو، یعنې په داسې وضعیت کې یو چې ملګري ملتونه باید موږ سره همکاري وکړي.
همکاري وکنه
نقش زنانی
خو اوسنی حکومت کې د ښځو ونډه نه ده چې کمه ده، بلکې اصلا نشته. که تیر ته وګورو ښځو د سیاست په ګډون په بیلابیلو برخو کې فعال ګډون درلوده، خو اوس ورځ تر بلې خپل حقونه لري کېږي.
بلوري ته د شنبهای ارغوانی غورځنګ پنځونه ښځو د لګول شوی او بندیزونو له امله د طالب مشرانو د محاکمې غوښتنه کړې. د دې غورځنګړو په اکسپانډ اپ یو ویډیو کې دا کړي چې د طالبانو حکومت د اسلام تر نامه لاندې نجونې او ښځې له ټولو اسلامي او انساني حقونو بي برخې کړي او په کور کې زنداني کړي دي. خو له دې ټولو غبرګونونو سره سره د طالبان حکومت د نجونو او ښځو پر وړاندې خپل دریز نه دی بدل کړی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري. د ازادي رادیو خبری مجله روانه ده. هند د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمانو مذهبي لژکیو کډوالو ته تابعیت ورکوي. د هند دولت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په 2019 کال کې د دې هیواد د تابعیت تعدیل سوی قانون به عملی کوي چې لمخې به یې د دریو یاد سوي هوادونو غیر مسلمان هغو کډوالو ته تابعیت ورکړي چې د 2014 کال څخه مخکې هند ته کډوال سوي دي. په هند کې یو شمیر افغان، سیک او هندو کډوال له دغه اقدامه هرکلی کوي، خو مسلمان کډوال بیا وایي چې د تابعیت پور کولو کې باید ټول پناه غوښتونکي شامل وي. نور په دې راپور کې.
هند د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش مذهبي لکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لپاره تعدیل شوی قانون پلي کوي. د هند دولت د لومړي وزیر او د بی جی پی ګوند مشر نارندر مودي په مشرۍ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تابعیت تعدیل شوی قانون د اجرا ور وګرځید. د هند د کورنیو چارو وزارت هم د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې هیواد د تابعیت د تعدیل شوی قانون 2019 یا سی ای ای 2019 موارد د اجرا ور دي چې له مخې وړ خلک کولی شي په هند کې د تابعیت ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړي. یاد وزارت زیاده کړي چې غوښتنلیکونه په اړوند ویب پاڼه کې د آنلاین له لارې راټولیږي. د دغه قانون له مخې د دغو دریو هیوادونو غیر مسلمان کډوال چې له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. اوس مهال هند د افغان سکانو او هندو مذهبي لکیو په ګډون د زرګونو افغان کډوال کوربتوب کوي چې خپل ژوند یې په هند کې په کډوالۍ کې تیر کړی دی. پرتاب سنگھ یو افغان سکھ کډوال چې له 1992 کال راهیسې په هند کې ژوند کوي د دغه قانون د پلي کېدو هرکلی کوي او وایي چې د هند تابعیت په ترلاسه کولو سره به د دوی او د دوی د ماشومانو ستونزې هوارې شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږ د خاطره د افغانستان د سکانو هندوانو د خاطره ډېر یو قانون راغلی دی چې مونږ خلکو ته نیشنلټی ملاویږي او مونږ خپل کاروبار کې او نور پاسپورټ دی اغستن او نور چې کوم کارونه زموږ دلته بند پاتې دي هغه زموږ کارونه کېږي. د دې خاطر دا قانون ډېر ښه دی او دا د انډیا ګورنمنټ دا قانون استریا دی مونږ د خاطره ډېر مونږ چې څه پرابلم دی افغانستان خلکو پرابلم دی هغه پرابلم سولو کېږي. جایدات اخلي نور کوم کاروبار کوي پاسپورټ په کار درس په کار درس ورته ملاویږي.
یو بل افغان سکھ کډوال دیا سنگ انجن چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دی خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي.
دا زموږ لپاره یو رڼا ده که څه هم دا دویم تابعیت د مجبوریت له مخې ترلاسه کوو خو د هند تابعیت موږ سره مرسته کوي چې حکوم دفتر ته ولاړ شو هماغه اسانتیاوې چې اتباعو ته ورکول کېږي موږ یې هم ترلاسه کوو.
هغه وایي چې په هرو شپږو میاشتو کې به یې د خپلې کورنۍ ویزې نوی کولې چې دا به د دې د ورځني کار د پرمخ بیولو او د ماشومانو د زده کړو لپاره ډېر ستونزمن و. خو یو افغان مسلمان کډوال فرهاد چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په هند کې ژوند کوي وایي چې دغه هیواد باید مسلمانو کډوالو ته هم تابعیت ورکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
قانون هندوستان است کې طلبه
د هند قانون یوازې اهل هنود ته تابعیت ورکوي. موږ هر څه سو کړه مو ته تابعیت را نه کړ تخه کارونه دی باید مسلمان افغانان ته هم تابعیت ورکړي. له تابعیت پرته نشو کولای بانکي اکاونټ ولرو کاروبار وکړو سونځي ډیری دی باید پاملرنه وشي
باید وایي چې یو توجه صورت بگیره.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیزلي واکمنۍ وروسته ډیری افغانان د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله له دې هېواده ووتل او ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شول. خو د افغان سکانو او هندوانو لپاره دا ستونزې ډېرې وې او تقریبا ټول یې له افغانستانه وتلو ته اړ شول چې ډیری یې په هند کې کډوال شوي دي. په افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگ لامبی د روانې اونۍ په یکشنبې ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې یوازې 15 هندوان او سکان د خپلو کورنیو سره ژوند کوي. د هند د تابعیت تعدیل شوی قانون د 2019 کال د دسمبر میاشتې په 11 نیټه تصویب شو چې له مخې د هند مذهبي اقلیتونه او د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش سکان، چین، پارسي او عیسویان کولی شي چې د هند تابعیت لپاره غوښتنه وکړي. په هغه وخت کې د دې قانون تصویب او اوس په 2023 کال کې پلي کېدل د هندي مسلمانانو غبرګون راپارولې چې ولې مسلمانان په دې بهیر کې شامل نه دي.
اوریدونکو تاسو زموږ شغله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو خبری مجله روانه ده. اوس هم د کندوز ولایت څخه یو راپور درته اورو. کلبات کندوز یو له هغو درو نوې ولسوالیو څخه ده چې خلک شکایت کوي چې د سرک د خرابوالي له امله ډیری وخت دوی خپل عاجل ناروغان پر وخت باندې روغتون ته نسی رسولی. په دې راپور کې به نور تفصیل واورو.
کندز د کلبات ولسوالی اوسیدونکي د دې ولسوالی د لوی لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. کلبات د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له تازه منظور شوو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د دغې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولی. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام سخی ازادۍ روډې ته وویل
کله چې خپل مریض انتقالوو ډاکتر ته هغه په لا کې د منځه ځي د سړک د وجه نه نو دا موږ ته لوی مشکلات دي او برته ضرورت لرو لار ته سړک ته آبادیو ضرورت لرو کلینیک ته ضرورت لرو تحمل ډېر کلونه کېږي د خلک په هغه حکومت کې فعلي حکومت کې دغه سپینګیرو راټولېږي او خبر هم سین وړي خبر هم ادب ته نه رسېږي د سپینګیرو د مشرانو.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی انارګل د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د سړک د رغولو چارې پیل کړي ترڅو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
ټول شیونه خراب دي، کرا قیمته ده، سړکونه ډېر مشکلات لرو، هیڅ څوک غاګم څوک نه اوري. چې د کلبات ته ځو ماشي ډېره لاره ده، کدل تر ځو ډېره، سړکونه خراب دي، موټروان ارزونه کوي چې ماشي موږ سړک خراب دی، موږ ته اضافه هغه غواړي چې باید د سړکونه به جوړ شي، آباد شي، کرا مرزانه شي، خلکو مشکل هم حل شي، موږ دا ارزو لرو.
د یاد شوی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن بیا وایي د سړک خرابوالي له امله د ولایت مرکز ته یو نیم ساعت مزل په څلور ساعتونو کې وخی.
دغه سړک موږ سړک چدی بیخ خراب دی، اگر د سارا د موټر رار شي کنه کپیر دی، موږ ته سړک به جوړ سي. او بل دغه پلونه مو هم سره خراب دي، موږ چې مریضان پیدا کیږي هغه په ډیر مشکل باندې قندوز ته و امام صاحب ته موږ انتقالوي، او ډیر په دوه ساعتو په درې ساعتو کې ایل رسی.
یو شمیر موټر چلوونکي هم وای د سړک خرابوالي لامل موټر تلا وارث کوي او ګټلې پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګوي. سلوه کلن ګلاغا چې لاس کلون رئیس دی کلبات امام صاحب ترمنز د سورلۍ موټر چلوي وای
مو مشکل زیات درم، تمام روز جامپین مې درم، تمام روز کرای مې ورې مو غاید.
د سړک خرابوالي موږ سخت په تکلیف کړیو، هر پیر چې وهو د کرای پیسې بیرته د موټر په جوړول لګو، موږ ته هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. که سړک جوړ شي کرای هم ارزانه کیږي او موټر هم وارز نه کوي. له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک جوړ کړي.
د کلبات ولسوالۍ سیمه ای چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې د سړک خرابوالي ستونزې د ولایت له چارواکو سره شریک کړي ده او تمه لري چې ډیر ژر ورته پاملرنه وشي. د سیمې د خلکو په خبره د لوی لارې پر خرابوالي سربیره معارف، روغتیا، برېښنا، د اوبو بندونه او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو کلونو کې د جګړو نامنو له امله ورته پاملرنه نه ده شوې او تمه لري چې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي ورته پاملرنه وکړي. کلبات د 90 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د امو سیند بهیږي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دي چې دا هیواد له داسې یو نړیوال نظم سره مخامخ دی چې په زیاتېدونکي توګه د ماتېدو په حال کې دی. په دې اړه راپور له احمد تکل څخه اورو.
د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې خپل واکمنی پراخه کړي، خپل مخالفان ځپلي، له نړیوالو سره تماسونه پیوړي کړي او لومړیتوب ته د خپل ایدیولوژیک واکمنۍ راوستو ته دوام ورکوي. خو راپور په عین حال کې یادونه کوي چې له دې سره سره طالبان د هیواد د دوامدار بشري کړکیچ حل او د کمزوري اقتصاد ستونزو ته لازمه پاملرنه نه کوي. د راپور پرون دوشنبه داسې مهال خپور شو چې د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکي په سنا کې د توضیحاتو لپاره بلل شوي وو. د استخباراتي ادارو په راپور کې راغلي دي چې طالبان خپل محدودیتونو ته دوام ورکوي، په عام محضر کې سزاوي ورکوي، د خلکو اعتراضونه یې ځپلي او ډېر انجونې او ښځې له ښوونځیو او پوهنتونونو منې کړي دي. خو په راپور کې دا یادونه هم شوې چې په نږدې راتلونکي کې د طالبانو د رژیم پر ضد د مخالفت احتمال کمزوری دی، ځکه ډېره برخه افغانان له جګړو ستړي دي او د طالبانو له سزا څخه ویریږي. خو په عین حال کې وسله والې ډلې ځواکمنه مشرتابه او بهرنی ملاتړ نه لري. په دې راپور کې همداراز راغلی دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د دې لپاره چې د طالبانو د رژیم مشروعیت زیانمن کړي، په افغانستان کې پر بهرنیو ګټو د حملو د زیاتولو هڅه کوي. د امریکا استخباراتي ادارې وایي سیمه ایز قدرتونه غواړي چې د افغانستان ستونزې پر ځای پاتې وي او له طالبانو سره عکس العملي چلند کوي او ورسره د طالبانو د غوښتنې ته په احتیاط سره غبرګون ښیي چې غواړي د دوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. د نړیوالو ننګونو په برخه کې دا راپور یادونه کوي چې پراختیا غوښتونکي چین، سرزوري روسیا، د ایران په څیر سیمه ایز قدرتونه او غیر حکومتي لوبغاړي د نړیوال نظم او سیستم د اصول لپاره لوی ننګونې دي. د دې ادارو د 2023 کال په راپور کې تر ډیره د امریکا د دوه لویو سیالانو چین او روسیې لخوا پر پیښو ګواښونو تمرکز شوی او دا په داسې حال کې ده چې روسیې له څه باندې دو کلونو راهیسې پر اوکراین پوځي یرغل کړی. راپور کې ویل شوی دی چې چین د روسیې د صنایعو د ملاتړ لاره د اوکراین په جګړه کې له مسکو سره مرسته کوي. راپور په عین حال کې د اکتوبر په 8مه پر غزې د اسرایلو تر برید وروسته د سیمه ایز کړکیچ د پراخېدو د احتمال یادونه کوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر اوریل هاینز په سنا کې د خبرو پر مهال وویل په غزا کې روان کړکیچ دا ویره رامنځته کړې ده چې دا جګړه نړیواله ناامني پراخه کړي. میرمن هاینز پر نړیوالو کشتیو د ایران پلوه حوثي ډلو حملو ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه چې د القاعده شبکې او اسلامي دولت په څیر وسلوالې ډلې چې د هغې په وینا له حماس څخه الهام اخیستای له داسې ملاتړ څخه برخمنې دي چې کولای شي د اسرایلو او امریکا پر ګټو بریدونه وکړي.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریدل. ازادي رادیو په دې برخه کې د خبرونی په دې برخه کې به تاسو د ځوانانو خبرونه تاندې څنګ واوري خو تر هغه مخکې به د خبرونو لنډیز واورو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او شوذو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندیشنه شوتلې ده او د شوذو د حقوقي حیثیت د کمیسیون اته شپېتمی غونډې ته په وینا کې د سودان ترڅنګ د افغانستان یادونه کړې او ویلي چې طالبانو له 500 ډیر فرمانونو خبره کړې چې د ټولو هدف د شوذو د حقونو ځپل دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی وايي چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو شوذو په ګډون لسګونو زره کروندګرو سره مرسته کړې ده. د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر بختیار سعیدوف د طالبانو له اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره په لیدنه کې پر سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو همکاریو او سیمه ایز اتصال خبرې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په درېمې یو ورځنۍ سیالۍ کې د ایرلند ملي لوبډلې لپاره د 230 منډو هدف ټاکلې دي. یاد سیالۍ چې نن د کابل پر وخت مازیګر 4 بجې د عربي متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شو، ایرلند یې په چا وګټله او توپ اچونه یې غوړه کړه. افغان لوبډلې د نه لوبغاړو سوځېدو څخه وروسته 216 منډې وکړې او 50 اوورونه یې ولوبول. په افغان توپهونکو کې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 9 شپېته، رحمان الله ګربز 150 او محمد نبی 48 منډې وکړې. او د روسیې دفاع وزارت په ایوانوفو سیمه کې د یوې پوځي الوتکې د لوېدو خبر ورکړی دی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاند چانګي یو بل خبرونه ته مول ازادي رادیو څخه هر کله کوم.
اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په صورتونو ځان دمم چې خدای ته ما بهایا به ته پورته ورسوي. دوی سره مې مخامخ نه کې چی شی وکم څه ووایا هغه څه زمانه خسر شوی دی.
د ژوند په بیلابیل برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړی چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بې سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته او غرزه او زندانیش. د ژوند شرایط سختول او به زه قویدات وزا کول د خپل په دې معنا ده چې په یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من اوتون کو ځوانان دی وهواد او ټولنې د ملا دی تیر ارزښت لري. لام دی عمل خو په پرمختلل وهوادونه کې دی دوی په روزنه ډیره پنګونه کیږي. د ژوند په اړه برخه کې آسانتیا ورته چمتو کیږي. ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړي چې نوري لار ورنه ورکه کړي ده. د بل اوسیدون کې څنګه چې د پانتون مسله ووي، نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړو منه کړي، بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري.
نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي، ځکه دا محرم دی، نامحرم دی، باید غږ مو محرم شي، مخ مو محرم شي، ګرځېدل مو باید محرم شي، بازار په اسانۍ نشي وتای، محرم ځان سره راوړه، محرم خلک بده کومه کې اوس ضرورت کېږي، ډاکټر ته نه شي تلای، ته بیرون آزاد نه شي ګرځېدی، ول چې جاب دې صحیح نه دی، ول دې څه داسې د انجن وړي ټول څلوېښت کسه پنځوس کسه زندانی وو، بیرون ګرځېدل موږ ته امن نه دی، ځکه چې موږ ډارېږو. اول شخصا چې ګور نه وزم، سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورتونو ځان دوام چې خدای ته ما بهایا بیرته کور ته ورسوي، دوی سره مې مخامخ نه کې تر دې حده پورې چې وتلې لږ به فکر هغه بند شو، ارژګا بند شو. کلبونه ورزش خو انسان صحت یعنی ګټه لري، هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نه و، کنه ښځې وي. کلب ته رسیدو دروازه بندېدو ټول ښځې به وي، ولې د کلب بند کړو؟ سینګارتون کې په سړیان نه ننوتل، د ښځو پارک بیل د سړیانو بیل، ولې د هغوی بند کړه؟ او که داسې څه دوام وکړه، زه باوري یم چې ډېری انجونې به له لاسه ورکړو، ځکه ټول روحان ذهنن ټول ستړي دي، ناهیلي دي. ناهیلي یو ډول
دا یوازې نجونې نه دي چې د طالبانو حکومت ژوند ور تریخ کړی دی، الکان هم ورته ستونزې لري. هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی، خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی.
په هفته کې دوه درې دفعې خامخا سلمانۍ ته تلم، خپله ږیره به مې اصلاح کول، ویښتان به مې اصلاح کول. څه محدودیتونه نه وو، نو اوس هم په سلمانۍ باندې محدودیتونه لګېدلي. هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي، هغوی نه پرېږدي چې خپله ږیره اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي. ننګرهار کې یو ملګری و، زه ورسره خپله لاړم، زه خو یعنې دلته ورسره کار کوم، په دې خاطر باندې زما ګیره وه، بل ملګري مې ګیره اصلاح کوله. نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله، هغه ملګری ته زما ډېرې بدې خبرې وکړې. سلمانۍ والا یې بیا به م کړو، وی م وهلو، سلمانۍ ورته مهر الله کوم کړه. نو که زیات څوک مجبور کړي، یا د واده مراسم یا بل شی، څوک ګیره خپلې جوړې یا ویښتانو کې سټایل وهي، یا خو یې ځان سره کورونو ته بیایي، او یا عمل ته په خپل سترګو لیدلی حال چې یو ورځ لاړم حمام ته، حمام مې کولو، یو نفر ته ګیره جوړوله، ګیره کې ورته سټایل وهلو، پس حمام کې کېول، او بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله.
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بې شمېره بندیزونه د دې سبب شوي چې ځوانان هیواد پرېږدي. دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کیږي، کډوالۍ ته مخه کوي. افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي، په دې اکله وایي
خپل دې ته زمينه برابرۍ چې هغه ځوانان له هیواده وتلو ته اړ کړي، او دې ته اړ شي چې د خپل کورنۍ او هیواد نه ووځي او هر څه پرېږدي. دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بې سرپوخه زندان دی. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تور تمبو شاته وغورځوه او هغه زندانی شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي، او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډېری ځوانان په ژور خفګان اخته شي، او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي. اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابري، او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستان نه د وتلو هڅه کوي. دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډېرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چېرته حتی یو وزیر مقرریږي، نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي، د مدرسې زده کړې کړي واوسي. که چېرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي، د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي، هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنی چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاد توګه تاګ را تاګ نشي کولای، په آزاد توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه ترسره کړي هغه نشي کولای. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړیږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تیرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي. چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي، او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوه مارکه کې اورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړې په پیل کې وایي
زیاتره دا هغه شیان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندېدل دا هېڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګاه بندېدل سید دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي پاتې هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات چې لکه دریشي نه اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کړي شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کې دوه شی تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد اوسېږي نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وضع کول چې باید دا پتلون یا دا اکاډمیک لباس چې کوم مخکې و هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وضع کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو دکې کوم مشکل نشته. هغه بل کوم خاص پرنټونه چې دی نظر لري یا د اسلام د نظر دا نه ده وضع شوي چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پرنټون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغې چې کله خپل حجاب مراتوي او راتوي نه څرګندېږي، آزاد لوز کالي وي، نو هغه کې رنګ نه ده وضع شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړي. نو که دا ټول محدودیتونه وضع کېږي دا باید د اسلام د نظر وڅېړل شي. ګوره اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په څه کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کار نه کوو باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعضې خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، د سنت مبارک دې ته معلومات ورکړل شي، د فرض مبارک دې ته معلومات ورکړل شي، بعد د هغه نه داسې یو تغییرات وضع کړي، یو څوک سپړه وهل په یو څوک باندې مثلا بعضې اخار په منځ کې هغې ته بې احترامي کول، دا اسلام کې نه دي راغلي او هر څوک دا کار نشي کوی. دوی باید خاص کمیټه ولري، هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه چې اسلام کې راغلي څه نه دي راغلي.
بله، کله چې ځوانې نجونې بیرون ځي په دې وهل کېږي یا په دې بندي کېږي چې له لباس د سم نه ده یا یوازې راوتلې څومره د ځوانانو پر روحیه باندې بد تاثیر کوي؟
بالکل پوری لکه څنګه چې پویږي امنګه افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، اسلامي سره یو ځای یو ډیر درون فرهنګ لري، نو دا خبره کله چې یو جلکی بیرون ته وزي او اکثرا کوم واکسینو ویډیو چې مالی دي اکثرا ایجاب هم یعنی دوم مرات شوی داسې ایجاب نه ده چې د غو په سر دا باید زندان ته لاړ شي یا دا اوهل شي وټکول شي د ښار مایز کې هغې ته به احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوق العاده خرابیږي افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه مراد کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه ښودنې وکړي، دوی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید ډېر شي، بعد د هغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراد کړی رنجر کې کېنول شي. رنجر هغه خلکو د پاره ده چې مثلا غیر اخلاقي غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي.
که چېرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه لکه څنګه چې په مرکه کې یاد شول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره داسې پرېږده او ویښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکړه؟ که هغه مهم ټکی راته ووایي،
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په یو زور کوي هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث د دې کېږي د ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي. لکه جریان چې لري باعث د دې کېږي زموږ د ځوان فکرونه هغه د جامع مغز چې موږ ورته وایي هغه ټول د دې هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځ کې هغه څه چې اسلام کې راغلي هغه وځ کې اسلام کې هیڅ کله نه دی راغلی څو وارې مړې چې تحصیل دروازې دې بندې شي. اسلام کې دا نه دی راغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي یا دې حتما یعنی هغه د مونږ کوم فرهنګي لباس شده یا د عربان فرهنګي لباس شده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده، یا همداسې نجونو ته نه ده وضع شوي چې دی حتما تور رنګ واغوندي یا دی حتما کله چې حجاب مراعت کړي او ورغ پټې شي. اسلام دا غواړي، اسلام نه غواړي چې ته مثلا هماغه تور حجاب کوی شي چې په ده طریقه واغوستل شي چې اورا یعنې پټې نه شي. همداسې هلکانو ته نو بهتره دا ده چې کله دا محدودیتونه وضع کېږي اول د اسلام د نظر ښه وڅېړل شي، دا بیا وضع شي، بعد هغه نه ورو ورو وضع شي، پوه کړل شي که تطبیقي که دا قانون تطبیقېږي موږ مسلمانان یو موږ اسلام ته احترام لرو، نو دا قوانین د داسې تطبیق شي چې چاته پکې بې احترامي ونهشي. کله چې چاته بې احترامي ونهشي، ځوانان د سړک په سر ونه وهل شي، ځوانان د سړک په سر په هغې باندې مثلا باعث دی چې یو نیم سل نفره ولاړ وي، د ښار منځ کې ووهل شي، وټکل شي، جلکۍ د دې وخت کې دا په رنجر کې کېنول شي، نو دا څه دي چې ځوانان د هېواد نه زړه توروي. اسلام نه حتی کولی شو چې زړه تور کړي، باوجود چې اسلام ټول ښایسته دین ده، حق دین ده، نو دا هر هغه څه دي چې باعث دی چې د اجتماع هر څه نه لرې پاتې شي.
بله، یو خو دا مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي، هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي ځي بلې خواته. ځینې بیا داسې دي چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي، له رواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کېږي؟
ګورې کله چې موږ د رواني مرضونو برعکس صحبت کوو، د طب د لحاظه لکه ډیپریشن د انزایټي د اضطراب چې موږ ورته وایو یا انزوا چې کله د اجتماع نه بېلېږي، د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کېږي. نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه وي، انسان د هغه څه د صحت د لحاظه یعنې کله چې موږ WHO د لحاظ صحت تعریفو، صحت هغه حالت چې انسان د عصبي د لحاظه یا فزیکي د لحاظه او اجتماع د لحاظه دی روغ اوسېږي. نو کله چې موږ اجتماع ناروغه ولرو، نو باعث دی کی د انسان ذهن ناراحه شي، نو کله چې ذهن ناراحه شو اجتماع ناروغه شو، نو باعث دی چې انسان ټول ناروغه اوسي. نو کله چې موږ ناروغه اجتماع ولرو، نو څنګه به موږ سمختګ ورکو؟ نو داسې تغییرات، داسې فشار راوستل هغه هم په ناسمه توګه، په جبري توګه، یعنی بدون د دې نه چې دوی ته وپوهول شي ارزښت مبارک کې، یعنی بعضې پانټونه چې رښتیا دي، بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظه باید هغه عملي شي. نو کله چې په دوی باندې داسې جبر او اکرا او د خشونت څخه کار اخیستل کېږي، باعث دی کېږي دا مختلفه ناروغیانې د خلکو ته پیدا شي، د ځوانو بخصوص ځوانانو ته پیدا شي. د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري، کافي انرژي لري، خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي. نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلات سره مخامخ کېږي، باعث دی کېږي د تمرکز کم شي، د دې هغه اجتماع سره چې کوم روابط دي هغه کم شي. نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شو په دغې تحصیلي او په دغې تعلیمي دوره کې، چې د دې تمرکز کم شي، باعث دی کېږي چې د خپل درسونه هر څه نه شاته پاتې شي. نو کله چې یو شاګرد د خپل درس نه شاته پاتې شي، باعث دی کېږي زمينه هر شي ته فراهم شي، چې هغه څه یو مختلف جرمونه دی کوي شي، مختلف کارونه دی کوي شي، احتیاط مخه راوړي شي، ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراف چې کله رامنځته کېږي، دا نفر غواړي اجتماع نه لري شي، غواړي د خپل درد او د مشکلات کم کړي. نو د غوڅه په افغانستان کې لکه څنګه چې په یوه دغه څه د بدبختانه چې په اسانه توګه دی پیدا کوي شي، دا د وایس کې چې د زمينه احتیاط فراهم کړي او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي.
بله، که په دې خبرې وکړي راته چې په دغه وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغه ستونزو نه، چې تاسو په خپل خبرو کې یاد کړه، وژغوري ترغه وخت ته حالت سمیږي.
په اوسنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره، د دې شرایط سره ځان سازگار کړي. نو بعض قوانین د قانون چې دي، یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانان لپاره. اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام نظر هم رغیږي. نو په کار دا چې د اوسنۍ وضعیت کې تر حد ممکنه لکه دا الکام ته کوم سوال شوی دی هغه مراد کړي، د سنجونو ته، نو کله چې دا مراد کړي، نو فکر کوم دا مشکلات چې پاس ته راځي د غوڅه به حداقل جلوګیری وکړي. یعنی اوسنۍ حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل، شرایط سره تطابق کول، خپل وخت نه ضایع کول، دا بهترین شی اوسي. ځکه چې کدی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعات نه کړي، نو د اوسنۍ مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دي ته کېدای شي چې جوړ شي. نو اوسنۍ حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته، د اجتماع د نظره مشکل نه لري، د فرهنګ د نظره مشکل نه لري، نو هغه که دا عملي کې دا بهترین کار اوسي اوسنۍ شرایطو کې. اما بعضي مسایل دي چې هغه لپاره مثلا سر کې خودل فکر کوم دا بی عدالتي اوسي. لکه اوسنۍ حالت چې موږ پانتون نشته، تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي، د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بې انصافي اوسيږي. نو دته هر ممکن چې مبارزه امکان لري، باید موږ ټول هم هلکان هم جنې باید مبارزه وکړو، تحصیل دروازې موږ ته خلاص شي تر کومه چې امکان لري، که هغه سوشل میډیا ده، که هغه خپل فزیکي مقالې لیکل دي، هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي، نو دا بهترین کاری.
بله، په آخر کې اوسنی نظام ته به تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي، څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام ده چې عدالت ولري. او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي، هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت، مینه، شفقت نظام د پاره ډېر مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د پاغې باندې عملي کړي. نو اوسنی نظام ته هر هغه څه چې دی کوي، هر هغه یعنی بهترین مهمترین کار چې اول باید دی وکړي، باید خلک درک کړي نظر د خلکو ته، یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا بیرته عملي کول دا یو شاید مثلا دته موږ د کلچر شاک ورته وایو. یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولي، نو یو دفعه منل خلکو دپاره سخته ده. نو کله چې خلک نه مني، یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جلکه ایجاب د امارات کړي یا الک ګیرې نی، نو هغې سره د ډېر په مهرباني برخورد کړي، د خشونت نه کار اخیستل، نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندي او سلامته اوسې.
هیله کوم، هیله کوم.
به د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تر بیا پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
صرف دے دہر ظلم ہا غران کوی پما صرف دے دہر ظلم ہا غران کوی پوچھے سوا پٹی تو ستر گو پیار مان کوی پما صرف دے دہر ظلم مغران کری دے دہر ظلم مغران کری
ترخی خبر مرم عمر دراز مروتا زما د قتل دی.